کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نور یاسین نوري هرکلای کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورني او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنګټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه یې هم له پامه نه دي غورځولي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو یې درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز شرار د مرګونې برید اصلي طرح یې وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن رسنیو ته په واسطول سوي پیغام کې وویل
له بده مرغه زموږ یو اتل یو قهرمان چبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې 8:30 رامنځته شوې ده، دی د خپلو دریو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولي. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
تر دې وړاندې د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قهرمان نن سهار په لشکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې چاودنه وسوه. د هلمند پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودیدونکي مواد د عبدالجبار قهرمان په څوکۍ کې ځای پر ځای سوي وو. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې افغان ولسمشر دا پیښه په کلکه غندلی او د کار یې د هېواد د دښمنانو کار بللی دی. په اعلامیې کې ولسمشر د دې چاودنې په اړه د هر اړخیزې څېړنې او د عاملینو په سزا رسولو سپارښتنه کړې ده. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قومندان پاته سوی دی. د ولسي جرګې انتخابات د رواني شنبه پر ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنج شنبه جمعې ورځ بوسیږي او د نن شپې 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزه وکړي. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزانیت تلې پر شپږمه نیټه پیل سوې او د همدې میاشتې پر 15مه پای ته ورسېږي چې د مدن نن شپه پای ته رسېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې لا هم احتمال سته په راتلونکو دوو ورځو کې هغه کاندیدان چې پر شرایطو برابر نه دي له لسته حذف سي. خو د انتخاباتو خپلواک مسین بیا وایي ټول چمتووالی نیول سوی دی او داسې اقدامات د پروسې ته زیان رسولی سي او عامه ذهنیتونه خرابولی سي. ټاکل سوی د میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سي. زموږ غلزه د راډیو ری. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار یې د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول سو. عمران د استیناف غوښتنه کړې وه خو چارواکي یې غوښتنه رد کړې وه. د عمران د اعدام پر وخت اووه کلنې ماشومې زینب پلار هم حضور درلود. پر زینب د جنوري په میاشت کې د عمران لخوا جنسي تیری وسو او بیا وژل سوې وه. د زینب پلار وایي خوشحاله سو چې د لور قاتل یې په سزا ورسېد. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز شهر د مرګونی برید اصلي طرحې وژلی دی. سپای پاسداران په یوه بیان کې ویلي چې ابو دهاب په نوم یو کس چې د داعش ډلې قمندان وو او د اهواز د برید اصلي طرح و د سه شنبې په ورځ له درېو نورو کسانو سره یو ځای د عراق په شمال ختیځ کې وژل سوی دی. د ایران په اهواز شهر کې تېره میاشت لږ تر لږه 15 کسانو چې پوځي دریشۍ یې په تن کې وې په یو پوځي پرېډ برید وکړ او 24 کسان یې ووژل. داعش اسلامي دولت ډلې او د ایران په خوزستان کې د عربو جلاغوشتون کې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د ایران قضایي قوې ویلي چې له 11 پوځیانو هم د برید د مخنیوي په برخه کې د غفلت په خاطر پوښتنې روانې دي. او د امریکا د مالی وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو تر څنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا دا تازه څرګندونې چې د سه شنبې پر ورځ اعلان سوي پر شاوخوا 40 هغو شرکتونو او مالي ادارو لګول سوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د پکتیا اوسیدونکي بیا وایي دیني عالمان کولی شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي.
علماو نه موږ هیله کوو چې دوی په دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي.
کابل چاپي خبرونه هم د انتخاباتو موضوع ته ډېر پام اړولی دی. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنگټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډېر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 ته په صافه او ازي اوري د لشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د غراز وویل چې شاوخوا 6 زره امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. دو ورځې وروسته د ولس جرګې انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په دې غونډه کې رسنیو ته د خپل چمتووالي پر نورو اړخونو هم رڼا واچوله. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم هلته و، هم د شپې د کابل را سره وصل دی. افغان صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ته وویل
نوری صاحب د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسمي له مسؤلینو سره د کمیسیون د رهبرۍ د همغږۍ وروستۍ غونډه درلودله. د دغه کمیسیون منشي او ویان صدر عبدالله هاشمي د خبرو په پیل کې وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته چمتووالی په بشپړه معنا بشپړ شوی ده او شاوخوا څه باندې 4 لک کورنۍ همدارنګه 1.2 بهرنی ناظران چې د شفارسو بهرنیو بنسټونو څخه دي چې په کې استرالیا، اروپایي اتحادیه، دنمارک، ناروی او سمیر نور هیوادونه دي. دغه انتخابات به نوه ساري او همدارنګه 1.5 لک کارکوونکي چې انتخاباتو دي دغه هم روزل شوي چې زیاتره معلمین دي، ښوونکي دي، سرمعلمین دي او د هغو مکتبونو کې چې هلته انتخابات کېږي د هغه اړوند دي. همدارنګه وویل چې بشپړ امنیتي چمتووالی هم نیول شوی چې زر امنیتي سرتېري انتخاباتو په مرکزونو کې محلونو کې ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه 10000 ښځې چې د تلاشۍ لپاره ځانګړي شوي دوی هم روزنه لیدلې ده. دوی چې په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. همدارنګه د دغه کمیسیون مرستیالي وکیلې بادغسي وویل چې امنیتي ستونزې د حکومتونو چې ځینې خلکو ته تبلیغ شي عمره هم نه دي دوی دغه انتخاباتو په کتو کې تر سره کړي. د استاد عبدالله هاشمي چې د کمیسیون منشي او ویان هم د وایي چې ځینې کسانو ما کړي شته چې ګمان کیږي داسې اوازې خپرې او تبلیغات کوي تر څو چې دا پروسه تکمیل کړه. سید اسدالله حسینی وویل چې دوی بشپړ چمتووالی نیولی دی. همدارنګه له رسنیو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکو او کمیشنرانو له کاندیدانو وغوښتل چې د سکو دوره د قانون په وړاندې سره د پارامه سر ته ورسوي او خپل انتخاباتي مرکزونو سره شاوخوا په سلمیتي کې کوم کمپین چې کوم اکسن لګېدلي دي دا په بشپړه توګه لري کړي تر څو پورې خلک په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. بلې نورې ته
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. دغه راز د کمیسیون چارواکو نن وویل چې شاوخوا شپږ شپېته زره امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. له دې مخکې د شاوخوا څلور پنځوس زره امنیتي ځواکونو خبره شوې و. دوه ورځې وروسته هم د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. له نن شپې دولسو بجو څخه هم د سکوت دوره پیلېږي او د انتخاباتو کاندیدان نشي کولی چې نور کمپاینونه وکړي. دوه ورځې یعنی پنجشنبه او جمعه د سکوت دوره ده. د شنبې په ورځ د راتلونکي شنبې په ورځ هم د انتخاباتو ورځ ده. خو دغو انتخاباتو ته خلک یو څه د امنیتي پلاوه اندېښمن دي. لکه څنګه چې نن مو واورېدل د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندید عبدالجبار قهرمان نن په هلمند کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی قهرمان نن سهار شاوخوا نهه نیمې بجې په لښکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو او نور کسان هم سخت ټپیان شول. د هلمند پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودېدونکي مواد جبار قهرمان په څوکۍ کې ځای په ځای شوي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګه کې د هلمند استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قمندان پاتې شوی دی. د انتخاباتو په تړاو شخړو کې د تېرې شنبې په ورځ دغه راز د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې هم د یوې ښځینه کاندیدې د کمپاین پر غونډې حمله وشوه. لږ تر لږه دوه ویشت کسان پکې ووژل شول. د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ ترسره کیږي. د کمپاینونو پر مهال په چاودنو او بریدونو کې تر اوسه شاوخوا لس کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي شیبه مخکې وویل چې د عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو د پیښې په تړاو یې درې تنه نیولي دي. بیا هم هڅه کوو چې له هلمند له خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل د اوو کسانو د ټپیانو حالت ډیر خطرناک دی. خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د پکتیا اوسیدونکو وایي دینی عالمان کولی شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندو د خبره ازادي راډیو ته وکړه او هغوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د انتخاباتو پر د کاندیدانو پر کمپاینونو حملې زیاتې شوې دي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال اصیل ززای رپورټ لري.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدا د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره له ګواښ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په هکله اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنور اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای شي اسلام له نظره د رای اهمیت او یاغي په دې باندې پوهی ک ان شاء الله ته د علماء په دې کې په خ ډول سره کارکردګي وګړي. زه یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 15% خپل رای استعمال کړي او د آینده لپاره مونږ یو شفاف او خ پارلمان ولرو.
دا چې علما هغه خلک دي چې سیمه خلک باور پکې نه علما او مونږ هیله کوو چې دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښي او نومند پارلمان ته ولیږي.
از منبر لاری زکه خلق منبر خبره ډیر زره او ډیر بیا عمل پکوي منبر لاری په ټول وګړو انتخابات واسوي تر څو انتخابات سي د رای مرکزو ته او رای واچوي.
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ولس ته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولس ته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کیدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنی قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال داد الله هوتک ازادي راډیو ته وویل له پکتیا څخه ولسي جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپلو بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل زازای، ازادي راډیو، پکتیا.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک د لارې له خلاصېدو سره پاکستان ته د هیواد له جنوبي زون د میوو صادرات بیرته پیل شول. د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارې د بندېدو له امله په کندهار ښار کې د بیلابیلو وارداتي توکو بیې لوړې شوې وې. بامیانو کې د زعفرانو لمړنۍ ځنګړې نندرتون جوړ شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر باندې کې ویلي چې د غنندرتون د بامیانو د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ ریاست او د بند امیر د زعفرانو شرکت په نوښت په سړو سیمو کې د زعفرانو د تولید د نوې ټکنالوژۍ تر پیژندنې وروسته جوړ شو. په دې نندرتون کې د بامیاني بزګرو تولیدي محصولات، د زعفرانو د وچولو لړۍ، د زعفرانو د بسته‌بندۍ لارې چارې او د دغو محصولاتو د بازار موندنې لړۍ نندرتون په خبر پانه کې راغلی چې سږ کال د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بامیانو کې بزګرانو ته 2.6 ټنه د زعفرانو پیاز او کرنیزې بستې په واک ورکړل چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 5 کیلوګرامه با کیفیت زعفران تولید شوي. پر کرکیلې سربیره به سږ کال زعفران کرن له 50 تر 100 زره افغانۍ عواید ترلاسه کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سنیو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1.75 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2.0 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1.0 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 8.50 او 1 لیټر ډیزل هم په 8.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 8.80 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1560 افغانۍ.
ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د افغان په سلا شرف 15 صفه اوازې اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې واشنگتن ډیر پام د چین، روسیا او ایران له لوري زیاتېدونکي تهدید ته اړولی، خو د افراطي ډلو له لوري ګواښي هم له پامه نه دی غورځولی. ډانفورد د نړۍ د 80 هیوادونو د لوی درستیزانو په کنفرانس کې پرون په واشنگتن کې دا څرګندونې وکړې. فرشا جلال زئی دا موضوع تعقیب کړی دلته په سټډیو کې را سره ده. فرشا جان، که ووایې جنرال جوزف ډانفورد په ځانګړي ډول له کومو افراطي ډلو نوم واخیست چې د هغه په باور د امریکا او نړۍ امنیت لا هم جدي تهدید دی؟
دانفورد نوریس پرون د دوه ډلو نوم چې هغه په افغانستان کې فعالیت لري، القاعده او د اسلامي دولت په نوم د وسوال ډلې یادایش یادونه کړې ده. جنرال جوزف دانفورد ویلي چې په داسې حال کې چې ډېر تمرکز نړیوالو پر هغو تهدیدونو کړی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ورته متوجه دي، پر القاعده او داعش د پوځي فشار کمېدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې بیا ځانونه سم کړي او بیا ولاړ شي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریا د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هېوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو هغه ویلي چې داسې سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسوالو د یو ځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي، او دا ډلې د جګړې په ډګر کې کماتې دي، له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او په ډېرو پټو سیمو کې یا له لرې پرتو سیمو څخه د خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم او د وګړو د استخدام کار کوي.
آیا جنرال دانفورد کوم وړاندیز هم درلود چې څه ډول د افراطي ډلو خطر له پامه ونه غورول شي او په عین حال کې د چین، روسیې یا ایران له لوري تهدید ته هم پام وشي؟
و نورې څه به د وړاندیزونو چې کړي په دریو یې ویشلای شو. تقریبا جنرال دانفورد ویل چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغیر وکړي چې د افراطي ډلې لکه القاعده او داعش استفاده ورڅخه کوي او خلک راجذبوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویل چې د هغو بنیادي شرایطو د برابرولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډېر کم کار شوی. دوی هم هغه وویل چې حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او په خپلو کې باید همکاري وکړي تر څو له تروریزم سره مبارزه اغیزمنه سي. په څنګ کې باید د سایبر سپیس یا مجازي فضا یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي چې هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد یو بل مسلې ته اشاره وکړه. هغه وویل چې له هغو زیات شمېر بهرنیو جنګیالیو سره چې د داعش په ملاتړ کې جنګېدل او یوازې په سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو ځواکونو لاسته ورغلي باید هیوادونه مرسته وکړي. دانفورد ویل چې دا کسان په راتلونکي کې په خطر بدلیدلای سي. هغه ویل چې یوازې په سوریه کې د څلوېښتو هیوادونو تقریبا 200 بندیان سته چې په داعش په لیکو کې جنګېدل او په سوریه کې د امریکا متحدانو نیولې دي. هغه ویل چې کم شمېر هغه کسان چې له داعش سره جنګېدل او نیول سوي دي خپل هیوادونو ته سپارل سوي. دانفورد پرون په واشنگټن کې وویل چې په کوم کنفرانس کې چې پرون د اتیا او هیوادونو د دفاع وزیرانو ګډون کړی وو، د هغوی څخه ډیرو کمو کسانو دې ته تعهد کړی دی چې مرسته به کوي او ډیر کم شمېر هغه بندیان چې نیول سوي دي خپل اصلي ټاټوبو ته استول شوي.
په مشخص ډول دغه کنفرانس تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ ډیر پوځي مشران هم ورغلي وو، پکې په کومو موضوعاتو څرخېده؟
نورې تاسو ته معلومه ده چې واشنگټن او غربي دولتونه سږ کال ډیر د روسیې د خصمانه پالیسیو د پراختیا له امله، د چین د پوځي پراختیا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او همدارس په منځني ختیځ کې په روان بحران کې د ایران د لاس درلودو مسالې ته پاندېښنه کړې ده او توجه یې ورته کړې ده. نو په واشنگټن کې پرون د کنفرانس هدف هم دا و چې پر هغو نورو ستونزو او امنیتي تهدیدونو باندې خبرې وشي چې نړیوالو په سږ کال کې له پامه غورځولي دي. بیا هم یادونه کوم چې د کنفرانس د امریکا د دفاع وزیر هم وینا وکړه. د خبرو جزئیات په بل خبرونه کې وایي.
بل ډیر مننه فرشته جلال زیبا.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه او سم د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوو چې پر د انتخاباتو پر موضوع ډیر لیکنه خبری کړی دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مقاله او تبصری خبری کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسی جرګې د راتلونکو نوماندانو په اړه د یو مدني بنسټ تر سره کړې سروې خپره کړې. په سروې کې ویل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي 80% نوماندان په پارلمان کې د خپلو دندو په اړه معلومات نه لري. د سرمقالې لیکوال دغه سروې ته په کتو باور لري چې راتلونکي پارلمان به له اوسني په لسهاو ځله خراب او بیکاره وي. په سرمقاله کې وړاندې د نوماندانو له لوري بېدرېغه لګښتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې تر ټولو لوی اندېښنه په کمپاینونو کې د نوماندانو له لوري د ډیرو زیاتو لګښتونو کول دي چې تر شا ډېری کیسې لري. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د پیسو په زور تر پارلمانه رسیدلی وکیل به د ولس او ملت ګټو ته څومره ژمن وي. د سرمقالی په پای کې له خلکو غوښتنه شوې چې باید خپل رای ونه پلوري، بلکې د خپل ضمیر په حکم داسې چاته ورکړي چې د یو سرلوړي افغانستان ارمانونه ورپورې غوټه کیدای شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې خالی پارلمان او د نوماندانو ګڼ شعارونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې په دې کې شک نشته چې تبلیغات او کمپاینونه د نوماندانو حق دی، خو هغه کسان چې اوس مهال برحاله وکیلان دي له نورو سره توپیر لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوسني برحاله وکیلان چې امتیازات هم اخلي د خپلو کمپاینونو له امله ولسي جرګې ته لار ته نه ځي او د نصاب د نه پوره کېدو له امله د دوی ورځنۍ اجنډا له ځنډ سره مخ ده. د سرمقالی لیکوال باور لري چې خلک به په داسې نوماندانو هیڅ کله باور ونه کړي چې په تیره دوره کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او اوس یو وار بیا هڅه کوي چې په درواغجنو ژمنو او شعارونو خلکو ته فریب ورکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه د حکومت او ولس مسؤلیتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات له ټولو نیمګړتیاو سره د افغانانو لپاره د خپلو استازو د غوروي ښه فرصت دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که هر څومره ډیر خلک په دې پروسه کې برخه واخلي په هماغه اندازه د دې ملي بهیر مشروعیت زیاتیږي. د سرمقالی لیکوال له خلکو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکونې تر څنګ باید یو ښه څارونکی هم واوسي او هیچا ته په انتخاباتو کې د درغلۍ اجازه ورنه کړي. د سرمقالی په پای کې له حکومت غوښتنه شوې چې باید د انتخاباتو په ورځ د خلکو امنیت وساتي، ځکه د سرمقالی لیکونکي په خبره په دې ورځ د امنیتي ځواکونو یوه وړه بېغوري او تېروتنه هم د یوې سترې فاجعې لامل کېدای شي.
فرانس پرس خبری آژانس هم په یو راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رایې مهمې دي. د فرانس پرس آژانس په وینا د پوهنتون له محصلینو نیولې د کور تر مېرمنو پورې وایل خطرونو سره سره غواړي د راتلونکي شنبې په د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیون وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو مرکزونو ته لاړ نه شي، ځکه له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل د داسې انګیرنې هم شته چې ښایي د دغو انتخاباتو کې بیا درغلي وشي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله من دی چې زاړه غړي به له ولسي جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې ماسس همکار هم دی، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور مېرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته ننه نه وځي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ 8 غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه یې په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کېدای شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي، خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رای ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښه نه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله من دی چې د مخکنیو 2 انتخاباتو په نسبت چې نتیجه یې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. نهویشت کلن عادل چې د هرات ښار استوګندې غواړي یو صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله من دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. پنځاتیا کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وایي ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی له نوې ولسي جرګې څخه هم د دې تمه کوي چې د هیواد او د خلکو لپاره خدمت وکړي او د بېوزلو کسانو لپاره شغلونه ایجاد کړي. عبدالکریم وایي د افغانستان لپاره رایه ورکوو او تمه کوو چې د ولسي جرګې راتلونکي غړي مو هم د هیواد د ښېګڼې لپاره پریکنده پریکړې وکړي. دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د غرمې 12 بجې شوې. پاتې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وویل چې ښاغلی قهرمان نن سهار په خپل دفتر کې د چاودنې له کبله له خپلو درېو ملګرو سره وژل سوی او اووه تنه په دې پیښه کې ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نمایندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي. د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل شوې وه. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار یې د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول سو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز ښار د مرګونی برید اصلي طرحه نیولې ده. د ایران په اهواز ښار کې تیر میاشت لږ تر لږه 50 کسانو چې پوځي دریشي یې پتن کې وي په یو پوځي پرېد برید وکړ او څلور وشت کسانې ووژل. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیک همکاری یو تړون لاسلیک کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرائیه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډۍ هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 2 جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاک شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشه یي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو 2 جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاک کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله 2 جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 600 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتل یې 315 کیلوګرامه چرس په یو لارې کې له مومندرۍ ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د 2 عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خاغلی یادګاری زیاته کړه
پولیس مواد مخدر
وزارت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2350 کیلو ګرام نشئی مواد ونیول او په دې توری اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دیش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا دیش کسان چې د نشئی موادو د قاچاقو په 19 پیښو کې نیول شوي له دوی سره 6.5 کیلوګرامه هیروئین، 4.6 کیلوګرامه تریاک، 4 کیلوګرامه چرس، 1214 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونه وړ ده چې په نیول شوو کسانو کې لسوی غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین او چرس د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر للارې هند او ترکیې ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمه پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگی است.
د نشي موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې معتادینو لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پروګنده کردنش کی مشکل بیشتر برمن
معتادین چې تل سره تتسیوي نو هم خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړي دي.
په موتاجونو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځینو کې اوسې کې په ډیرانو کې اوسې کې په خیرانو وبو کې اوسې کې شاخي وبو کې ماشيشته ساري امراض غیزي کېشته.
بشیر وایي چې په خوایې کار کاوه او کافي ګټه درلوده خو له کومې ورځې راهیسې چې موتاد سوی نه اوس کار نسی کولی او تش لاس پاته دی.
ځوانان چې میلو ته ځي رقم رقم ځایو ته ځي مړ شپه جنه شاخته د شرم د لاسه د چا سره کښېنستلی نسي که کښېنه دواله وی دا نه شهي دي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمیزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي او نړیوالې مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېر برخه له همدې نشي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل تر دې مهاله له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگ است.
له نشئی موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالي کېدای شو چې تر خپل منځ ګډه همکاري ولرو، نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشئی موادو سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپل قاچاق دی، لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنه اخیستل کیږي ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ته معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د سیمو هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله دې پلانونو د نشي موادو په راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژۍ د ارزونې کانفرانس ته وویل، د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
Most of the profit generated by the trafficking
دی ری هغه وایي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشي موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. د نشي موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژۍ طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړه شي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مین جاوید احمد قائم وایي چې د دې ستراتیژۍ عملي کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمې ییز ستراتیژۍ په اړه راپور راوړوه و هم اورېدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر ګاونډیو هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس مو په کابل کې د محتاجینو له حال خبرو. د کابل له ځینو سیمو په تیر بیا پولیس وختا څخه د محتاجینو شړل کابل شهریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیس وختا سیمې څخه د محتاجینو تر شړلو وروسته محتاجین د خلکو د اوسېدو سیمو ته تللي او هلته نشه کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې له پولیس وختا سیمې څخه یې د محتاجینو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
پولیس وخته چې د معتادینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د معتادینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوه چې د معتادینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 معتادین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیس وخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د معتادینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
معتادین چې تل سره تت سوي نو عامو خلکو ته ډېرې ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې معتادین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې پوهېدل چې هلته نشان اوسېږي، خو اوس یې سره تت سوي نو په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ننوځي او غلاوې کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یوه ځانګړي ځای کې سر راټول کړي.
بیرون راندن معتادین از طرف پولیس سوخته بود.
له پولیس سوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغېز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای شول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونه او د استوګنې ځایونه تولاسي
یا اماکنې کې به حساب مناطق مسکونی اصلا پراوردن.
خو د کابل امنیه قمانداني بیا له پولیسو وخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشي موادو د قاچاق کوونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمانداني ویان حشمت الله ستانګزي ازادي رادیو ته وویل له پولیسو وخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاق کوونکو ټول پلانونه شند شول.
تر 2000 معتادین بوزره پولیسو
تر پل سوخته لاندې او په کابل سیند کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو له مخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبري کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشه یي موادو مافیا د نشه یي موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللي او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په ښارګوټي بدله نه شي.
کابل ښاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوند ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنۍ سپو خپرېږي، او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر بریس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کېږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسېږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع انتانات دلته شته دي. جلدي امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدي امراضو ډېر اخته کېږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا اسټامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او د شیان په نوم، دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد راشونه دي، یا سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغي دي، مثلا دوی د پیشکاری د لاري دغه مواد چې اخته په میکروبونو اخته پیشکاری وي، بل ته انتقالي او غینه بل ته انتقالیږي، پایودرمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیشکاری کوي د تمنګ کیموسس وي، یا د جلد هغه کوم برخه کې چې زرقی مواد وي اخلي، هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو تورواله د پوستکي مل سره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې د غواز ته انتقالیږي، او غینه غوخې او ډوکی ته بل اخره د غساحه د عضو د منځ اتلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ داسې خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګره، هغه ځایان چې وګرول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي.
په دې ناروغیو کې کومې ساري ناروغي دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي، دغه مجموع کې ساري دي چې دا به په څو مختلفو ډولو ویشل کېږي. مثلا جلدي او ناروغۍ د پایودرمي په نوم یې هغه مردردانۍ دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي د هغه ځینه اخلي، هغه خیرن ځینه، او هغه انتقالی بیا خپل ښځې او اولاد ته، او بالاخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغۍ اکثریت ناروغۍ دغه کوم چې میکروبونه مستقیم د جلد لري انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان نه بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. جدی خبره ده کوم جلدی ناروغۍ، پوستکي ناروغۍ چې داخله ناروغۍ سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړی وایي چې هغه به هپاتایتس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاریو له امله انتقالیږي. ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري، دغه تکلیف یا پوستکي ځینې نښانې لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دي کېږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډېر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه وځي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات اخته کیږي؟ یې علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسېږي، په ډیرانونو کې اوسېږي، په خیرن اوبو کې اوسېږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بل د خپله د پیچکاریو استعمال د یو نه بل مریض سه دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرن اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول د بس کېږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانان ته ډېر اخته شي.
هغه متادین سي د پوستکي ناروغي لري د دوی درملنه له نورو ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدا چې دوی به جدا یو مرکز کې وای تدوي شي، ځکه دوی امراض انتقالي دي او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامې باید جدا اوسیږي، دوی حتی خوراکي توکي باید جدا اوسیږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغیو لري چې هغوی د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري او هغوی تداوي کوي. او د دوی جامې مثلا بل مریض ته باید انتقال نه شي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته همدوی ته به واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نورو ته سبب ګرځي.
تاسو معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغۍ اخته نه شي؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کړي، که احتیاط نه بیلیږي دوی باید خپل هغه کومه پیچکاری او هغه څنه چې استعمال یې حداقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، یا معتاد باید دغه پاک استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنیو ته د توصیه دادم، مثلا یو معتاد که چېرته ورځ تېری د معتادینو سره یا شپې ورځې تېری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نورو اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغۍ په اړه مو له لخر بړس احمدي سره د محمد ایاس تر نکمرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت دېرش کلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نسي کولی او ژر ستړی کېږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یمه، پولیس کار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، تکوان مې درلودې. چا ته مې نه جه ویلې چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزي اول حکومت و، بیا زه په تاریاک اخته سوم، د تاریاکو سه بیا بېرته دا پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دي چې کوم پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی، اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلای نه لرم. درې وارې څلور وارې مې ګره د تکوان مسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې دا څو کاله کېږي، دا دوه کاله کېږي چې ګر سره مې شي ته لاس نه دی وړی، والله پر کور ناست یم. د کور گزاره به الله ورونه راسره کومک کوي. واده مې کړی دی، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، اوه ورونه یو. خو مقصد مش خپل ځان ته خپله ورور اچولی دي. بس چې نشو ته مخه کوم، کورنۍ زما سره ښه وزن نه کوي، په بد نظر ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنګ راسره کوي. چې په جی کې راشي یو سړی، بیا نسي کولی چې د جی څه خلاص چې ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانی کې دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سنډوال پته کړی دی، قریب یې راسه پته کړی دی، دوست یې راسه پته کړی دی، مور پلار یې راسه هېر کړی چې دا د ګرد عمر په دغه دغه سپتالو کې راباندې چیر سو. ځوانان چې مېلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جېنه شي اخته یې، د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نه سو، که کښېنه انډواله وایي دا نشه یې دی. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار څ خپل کار خپل وکړه. انډوال خو لانډوال له کابل سره غلی و، منه ولاده و، گزاران په وټل کې کول، پر منو دل په نشه کول. دلته چې بخښه نستلم، یا به جنایان او یا به اسکار و چې دا دوره به سورته و بدل دل چې زو ولار څه د جزایت لشه دا سیاسي پرېش په منده د ځان سره ویلی ما چې په جن نشه نه یخته د څوک د چتاته دریږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید پونتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتۍ پر مهال خپل کور ته ځي، نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډیرې سوی یې. سید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په پوډورو معتاد سو او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
وایې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی؟ زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
ته ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
وایه خوله دې سمه غوروه، که مې شا و خوندې والانو ته ښکه، بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي. تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه نه حقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پر دغه چوکۍ کینه، هلکه راشه ته پر دغه بلې چوکۍ کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته یې راکړه،
زه یې معاینات ورک.
ها دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دا راته وایي چې اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. ته ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډری دي.
څه شي پوډری؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنه شي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب، نشه نورو کوله او زه معتاد شوی یم؟
علت دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو، بس هغه د چې ته هم ورسره محتاط شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشئی موادو بوی ورسیږي هغه محتاط کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب دما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې وارخطا کېږم، علاج یې کېږي. د متحدینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
که. خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډرې سو. خدایه چې زموږ له وطنه دا نشئی مواد ورک کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کړو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر دلګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر